زرګونو کسانو تیر ماښام د بالتیمور، باستون، نیویارک او واشنگتن ډی سی په ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو. په بالتیمور کې د پولیسو په توقیف کې د یو تورپوستي سړي د مړینې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازې په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه د غو بهرنۍ کډوالو ستونزې ته ځانګړې شوې چې لڅو کلونو را پدی خو په افغانستان کې ژوند کوي. د دغه کډوالو په استازي توب امیر حمزه چې له تاجکستان څخه راغله په کابل کې د ازادي رادیو استودیو تراغه او خپل ستونزې داسې بیان کړي.
زه امیر حمزه حلیموف خلیکوویچم د مؤسس د انجمن عمومي پرندگان همچنان رئیس د عدد انجمنیم. دروش کاله شو تاجکستان هم زه مهاجر شویم. مخکې مزار شریف کې وم، هلته کمپ و، مونږ د یونیچیار د پوخه خلاندې و، هلته ډیر کسان بو. بیا چې حالت افغانستان چې د تیګدوت شو بیا مونږ بیا مهاجر شو نور ملکونو ته.
اوس دلته څومره کورنۍ دي بهرني کډوال چې په کابل کې اوسیږي؟
دلته په افغانستان کې ډیر تخمینا دوست شو خواه دستی که گی اوس ده تاجیکستان ده ایران ده عراق ده کشمیر ده پاکستان ده حتی منگا دستی خبر شو شی ده چین ده اویغوران ده دلتا پا یونیسیار که سبت راجیسار ده دلتا آقوی کمکی نو دیر ملکونه دلتا اصی به قانون پرندگی پا افغانستان که نشته دیر پاره دلتا دیر پا مشکلات که ده دوی خلق.
تا سوال افغانستان تراغلی
منگا مهاجر شو
ایلاته
استقلال خپل استقلال تاجکستان استقلال یو پناجوشی خپل ملک نه مهاجر کیږي هغه یو مشکل د خپل هغه کشور کې
سیاسي مهاجرینې سیاسي مشکلاتو
سیاسي مشکلات لرو رژیم فعلی تاجکستان سره خپل ملکونو سره مشکلات لرو د دې لپاره موږ مهاجر شو په افغانستان کې. متاسفانه افغانستان کې دسه اوس خپل خلک د دې ځای نه مهاجر شوی نور ملکونو کې سخت مشکلات دي. بیا موږ نور لاره نه و چې موږ بل ملک لار شو د دې لپاره دلته راغلی او اوس دلته دسی ماجرین دلته شته چې دروشت کاله دسی به سرنويش ته دلته ځکه چې دلته افغانستان خپل خلق در بدر دي قانوني پناهندگی نشته او یو ډیر اس کاله شو چې دا ماشالله حکومت ودرې د خپل خپوک او ودرې د امیدوار هم شي نور خشي ول.
تاسو خپل کورانه سره دلته کډوال شوی افغانستان ته ماشومان هم شته؟
بله بله منګه مخکی د مزار شریف کې خپل مشمون سره وو نو بیا چې کله چې زمونږ به سرنويشتي غیر قانوني دلته منګه هویت زمونږه ختم شوی وو مخکې نه هویت اتبای تاجکستان لکه نور ملکونه د قانون نشته چې لکه تاجکستان هم د قانون لري چې 15 کاله اله لاس کاله پوری چې تاجکستان به هر وی بیا ستا
طبيعت اخلي
هویت ختميږي
او
ختميږي خپل خپل د یو قانون لري.
استاد ته د افغانستان طبيعت درکړي
مونږ تخمینا 15 واره د درخواست ورکړي وو. تاسفانه چې قانون دته نه وګڼه قانوني پناهندګي نه وو مونږ پناهندګان سیاسي وو نو زمونږ کیس سیاسي دي مونږ استقلال طلب دي د تاجکستان استقلال طلبان دي چې دلته پناه راوړي وو نو زمونږ کیس چې سیاسي وو مونږ 15 کرته مونږ درخواست د طبيعت کړي وو نو وزارت عدلیه کې یو کمیسیون دي کسب طبيعت او ترک طبيعت کې هغه وخت د دې کمیسیون مشر هاشمزی صاحب وو نور د وزارت داخله نه وو هیاتان وو وزارت داخله نه وو امنیت ملي نه وو د سرنولین نه وو د وزارت مهاجرین نه وو د وزارت خارجه نه وو د هیاتان وو چې البته بیا کیناسته په یو کیس باندې چې البته درخواست ورکړي وو څوک طبيعت څوک ترک طبيعت بیا هغه نه غور کړو به فیصله کړو
اوس دلته څه امکانات لري تاسو
مونږ هیڅ امکانات نه لرو نو الحمدلله داسې ولک زای بار کړی دی د وزارت مهاجرین مونږ ډیر تشکر کوو د دوی
کمته یا کورونا؟
نه نه ما ته ورکړی دي کورونا دی هغه یو میمخانه دی دغه ملمستون د وزارت مهاجرین مخکې مونږه ولایت بلخ کې وو مزار شریف کې چې مزار شریف کې مونږه ډیر کوشش کړو چې زمونږ سرنوشت معلوم شي زمونږ ماشومان سرنوشت معلوم شي یا البته مونږه د ولایت د یونیسیار د حقوق بشر د نور هغه دفترونه چې وو البته ریاست مهاجرین ریاست خارجه قومندانی امنیه د پمنس کې مونږه ګرځیدو خپل هغه سرنوشت مونږه دوی ته درخواست کړو چې مونږه دلته غیر قانوني یو تاسو تابعیت ورکړي شي یا مونږه هغه پناهندگی ورکړي یا هر څه کې مونږه تاسو کولای شي زمونږ سرنوشت معلوم شي ځکه چې مونږه تاجکستان نشوتلې زمونږ مشکلات دي مونږه مشکلات سیاسي لرو
دا نور کسان هم چې تاسو سره د عراق یا د نور زندوی هم سیاسي مشکلات لري
اکثرا سیاسی مشکلات لري دلته بعضی هم شته چې د مذهبي مشکلات لري کیسونه مختلف دي هرڅنګه کیس لري نو مونږه د ایرانیان دي عراقیان دي چې دلته کېدای شي یو مشکله یا دوه مشکله دلته هغه قبول شوی دي یونیسیار طرف نه هغه پیژندل شوی دي د پناهنده په حیث باندې
نو تاسو وله
مونږ په خبر نه کړ چې دلته هغه راغلی وو طالبان دلته غدودی شو زمونږ کمپ مزار شریف کې وو بیا الته زمونږ کمپ د دوی جنگ د دوی هغه ملګری چې د خواخوا هغه جنگ کول نو هغه زمونږ کمپ باندې اورځیدو بیا ډیر کسان هغه منشو شهیدان شو تاجکان او زمونږ مهاجرین بیا مونږ ویل چې تاسو یو مهرباني وو چې لکه آتش سوکی طالبان او کسان مسافدان سپنګيري الته تلو طالبان ته بیا ملک خان جنرال مالک نومیده هغه دواره جنگ کول بیا آتش پسی وکړه د درې سلور ورځې بیا مونږ نور مهاجر شو مدیر کسان په خبر تلارو نور آرام ملکونه ته مهاجر شو
وس غواړی
اوس مونږ غواړو چې از مونږ طبیعت ختم شوې دي نه غواړو دې پوری چې دا رژیم موجود دي مونږ غواړو چې د افغانستان کې مونږ پناهندگی ورکړي موقت مونږ غواړو چې خپل ملک لار شو نو کله چې دا رژیم چې دی اوس ډیر ظالم دی دیکتاتور ور ظلم کوي خلکو باندې جای ددونه ډیر غصب کړی دي ډیر تخمینا 150,000 کسان او جلی دی مقصد داسې اوس ډیر کیسونه دي چې دی باندې لګول شوې دي د خلکو
خو تاسو اوس غواړئ
موقت بیا د اوسیدو غواړو دلته چې زمونږ هم مشکل حل شي زمونږ حق حقوق ورکړي چې دلته ژوند وکړو خپل ماشومانو سره بیا کله چې تغییرات خپل ملک کې راشي بیا مونږ
ماشومان هم ښوونځي ته ځي
اوس دلته مخکې ټول ماشومان زما دلته وو الحمدلله اوس دوه ماشومان زما دلته ځامن دي شل کلان دي او اتلس کلان دي ماشومان پولیس بیا کې درس وایي او تذکره مغو نه لري هغه پیدایش د هغه دلته دي زمونږ کې چې سیاسي دي متاسفانه هغه ته مستابیت نه دی ورکړي
د نورو دا ټول چې تاسو ویل چې د ایران دي د عراق دي څه مشکلات دي په مجموع کې
مجموع داسې مشکلات دي چې اوس دلته حق حقوق نه لري حق د جمهور حق نه لري څوک چې حق کار نه لري دا دغه کو به ډیر مشکل
نو تاسو څه کوي د ژوند اړتیا وي کوم لار نه پوره کوي
اوس الحمدلله په دې وزارت مهاجرین په کومه کمیسیونی تقنینی شورای ملی چې مشر ده رئیس قاضی نذیر احمد حنفی دی د هغه په کومک کې مونږ هغه درخواست کړی والته بیا د خلکو تنه وشي د مشکلات مونږه مشکلات خپل مشکلات په دې کمیسیون کې مونږه هغه پیښ کړی او ځای مونږ ته ورکی ټول یو ځای یو پاپا درلمن کې دی یو پکل لپشته کې دی یو پسرای شمالي کې دی یو پاپا پلیچر
خرګوټه غواړي
خرګوټي چې شي در ډیر خوري چې خرګوټي شي خرګوټي نشي یو تعمیر چې شي مونږه ټول یو ځای جمع شي چې بیا نور مؤسسوی موږ سره بتای لري هغه راشي دلته موږ وګورئ موږ مشمنان ته پوسو کې څه مشکلات دي هغه تعلیم نه پاتې شوی دي
موږ دغه بهرنوي کډوال ستونزې د افغانستان د بهرنوي چارو د وزارت د وایان لمراستیال سراج الحق سره طرح کړی
کوم موضوع چې طرح کړل خپل پوسو چې بیلابل وزارتونو پورې اړه لري او زموږ کونسلیټ څنګه هم سره خپل مرستې کړې دي یوازې هغه څه چې زه په دې پوسو هم هغه دادي چې کله موږ له نور وزارتونو سره خبرې کوو او ورسره کښینو باید پر هغوی فشار راوړو چې دا ومني هر وزارت له ځان څخه یو ویان لري او خپل پالیسی هم لري کولای سي دوی د رسمیدونکو کډوالو د چارو یا د عدلیل وزارت سره تماس ونیسي او هغه مشکلات چې دوی یاد کړل دا د هغوی وزارتونو پورې هم اړه لري خو هر برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري او زموږ په پالیسی کې شامل وي موږ په خدمت کې یو زموږ د ټلیفون شمیره هم لري د کولای سي هر وخت چې وغواړي دوی راتلای سي موږ ورسره همکاري کوو د دوی د وینا لمخې د بهرنیو چارو وزارت کنسولي ریاست مرستيالان یا رئیس هر چا چې ورسره مالی مرسته کړي که کومه بل برخه کې ستونزې ولري او دا د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري، موږ په خدمت کې یو. رادیسي موږ به ستونزې ته د حل لار پیدا کړو. هر کله چې تاسو راځئ یو ورځ مخکې موږ ته وایي د ستونزې هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ درته حلوو. په نور برخه کې هم ستونزه نسته.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حقیقت صدای
ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د حقیقت څه د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوي وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړې چې ستاسو په مرته راړو. خاغلی وزیر کې په سر کې د خپل پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لري د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوي رایې اخیستې له ولسی جرګې څخه کرته وایي چې څه پروګرامونه دي مشخص ډول
د لوی بخون کې او مهربان خدای په سپېڅلې نامه. تیرې دوشنبه په ورځ د کابینې په مجلس کې خغلی ولسمشر له ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لومړیو سلو ورځو لپاره کاري پلانونه موږ باید د دوه نیمو اونیو په موده کې باید دغه پلانونه ترتیب شي، او بالاخره د همدغه پلانونو د عملي کولو لپاره باید عملا لاس په کار شو. چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سل ورځني پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی. نن سهارنۍ غونډه کې ما ته خپل همکارانو راپور راکړ چې د نوې اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دا پلان تکمیل شي. نو بیا موږ
مشخص ډول وزیر صاحب چې دا پروګرام کې څو مهمو مسایلو ته ځای ورکړ شوی چې په تیرو کې دغه وزارت کې نور وزیر صاحبانو لا غوښتل ورته ځای نه ورکړي.
په ټولو پلانونو کې که هغه لنډمهاله وي که منځمهاله وي او که اوږدمهاله وي، موږ د خپل وزارت د پالیسیو په پام کې نیولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی د هغه پلان ټول اهداف موږ دغه کدل ورځو کار هم کوو، موږ هغه اهداف به تعقیب کوو، هغه په پام کې نیسو. د وزارت له اساسي موخو څخه تاسو به تر پوهیږئ چې لنومنه معلومیږي د دې وزارت اساسي موخه او اهداف له هر څه لومړی ملي اوالی دی چې د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ ملي اوالی ټینګ شي. دا زموږ د کرونا اساسي مخه ده. په دویم قدم کې همدا یوالی او د یوالی روحیه او د همکارۍ روحیه پیوړې کول د سرحد د ډیورنډ د کرښې دواړو غړو قومونو ترمنځ د دغه یوالی او د همکارۍ فضا باید تقویه شي او پیوړې شي. دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب لپاره سره لیدې چې موږ په عملي ډول سره دغسې قوه یا نظامي قوت نه لرو چې د هغه په واسطه سرحدونه خوندي کړو او سرحدونه یا د پولو په اوږدو کې موږ د ټولو هغو منفي اعمالو کړنو مخه ونیسو. خو د قومونو او د قومونو د مشرانو متنفذینو دیني علماو په مرسته موږ کولی شو چې په سرحدي ولسوالیو کې چې څلور نوي ولسوالۍ دي د افغانستان په سطحه سرحدي ولسوالۍ دي او د نورو ولسوالیو په نسبت دا ولسوالۍ تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالۍ دي. په دغو ولسوالیو کې موږ څنګه کولی شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په اوږدو کې یا د پولو دواړه غاړه حالات ښه کړو، او په زمن کې د ډیرو ناامنیو یا د داسو کړو وړو چې زموږ خلک له هغه څخه متضرر کېږي د هغو مخه ونیسو. دې نه علاوه موږ مسؤلیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین لپاره په ټولنه کې او همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړو. دا ټولې هغه لوی موخې دي چې موږ یې لرو. په دې سلو ورځنی پلان کې موږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو. ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو، د مثال په ډول د زونونو په سطح سفرونه ولرو. هلته یو وری بیا هغه قومونه او قبایل چې په دې تیرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده، بیرته د دوی اعتماد
دقیقا ښې موضوع ته راغلی جناب وزیر صاحب. همداسې هم ویل کېږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکې او کوم ارتباطات چې د دواړو خواوو د قومونو تر منځ ول دا اغېزمن شوي دي. فکر کوئ کوم لاملونه د دې باعث ګرځېدلی ول چې دغه اړیکې اغېزمن شي او د ښه کېدلو لپاره څه باید وشي؟
دې کې شک نشته چې په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی او دغه اړیکې تر هغه اړین حده پورې چې باید وي هغه اړیکې کمزوري شوي دي. همدغه علت دی چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
لاملونه کېدای شي پکې چې کوم
لاملونه ډېر دي. په ډېر لاملونو باندې موږ خبرې کولی شو. کله چې توجه کمیږي، کله چې د هغه سیمې د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوری کیږي یا ورته کمه پاملرنه کیږي، یا د دوی په ډیرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پریکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کیږي یا برخه نه ورکول کیږي، او یا د دوی د ژوند حالاتو ته په دوامدار توګه کاغه د تعلیم او تربیه برخه ده، کاغه د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخې دي. د ټولو برخو ته که په وخت او زبان سره د خپل ولسونو توجه ونه شي، هیڅ شک نشته چې باور کمیږي، اعتماد کمیږي. کله چې باور اعتماد کم شو، همکاري کمیږي او د عدم همکاري په نتیجه کې ستونزې راپیدا کیږي. او هماغه سیمې چې په یو وخت کې د هغو سیمو خلکو همکاري کوله، تر زیاته اندازې پورې هغه همکاري راټیټیږي، بالاخره ناامنیو ته او نورو منفي شرایطو ته زمینه برابرېږي. نو زموږ لومړنی تلاش دا دی چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیاوړې کړو، فرونه ولرو نامنو ولسوالیو ته، سرحدي ولسوالیو ته، ولایاتو ته، او تر زیاته اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د هغه ډېر غوره دود چې هغه د جرګو د مرکو او 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 د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دود بیا را ژوندی کړو. یو وخت تاسو بیا دي چې د سرحد په اوږدو کې یا د پولې په اوږدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوې یا به ډېرې نوې او قوي به ډېر کمزوري حالت کې ډېر وړه جوستمونه یا قطعات به موجود و، یوازې وتڼه به موجوده وه، خو دغه پولې او دا خط اکثره د قومونو په واسطه، د قومي مشرانو په واسطه ساتل کېده. د سرحد په اوږدو کې او په ډېرو کمو امتیازاتو سره، په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره، په هر صورت موږ یوازې په سرحدي مسایلو د سرحد په اوږدو کې ستونزې نه لرو. دا ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي. موږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه را پیاوړې کړو، او دا عملا یوازې په شعار کې نه، بلکې په عملي تګ و راتګ، ناستو ولاړو، جرګو، مرکو، سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیاوړی شي.
جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې د په کابل کې د دوو لیسو مسؤلیت د سرحدونو چار وزارت لري، چې هغه د رحمان بابا لیسه سره او د خوشحال خان لیسه. پخوا به د قبایلي سیمو نه کسان راتلل، دلته به یې زده کړې کولې. اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي، او فکر کوم چې څومره چې پخوا ورته توجه کړه چې هغه کسان باید راشي دلته زده کړې کې سبق وایي، اوس د روابطو په اساس باندې منصر ځینې کسان ورځي. او په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی چې څه باید وکړي؟
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړۍ ورځو د کار لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغو لیسو هم ښوونیز روزنیز حالات، هم د شاګردانو معیشتي حالت ته زیاته توجه باید وشي. دې کې شک نشته چې د وخت په تېرېدو سره پالیسۍ تغییر کوي. یو وخت به یوازې د ډیورنډ کرښې نه د اغاړه قومونو او د قبایلو اولادونو به دلته درس وایه. په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتو، خصوصا د ناامنه ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولې دې غاړه هم و. د وروستیو وختونو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو شاګردان هم په دې ښوونځیو کې شامل شوي دي. د پالیسۍ له مخې موږ باید د افغانستان له ټولو قبایلو، د ټولو قومونو شاګردان، خصوصا د هغو ناامنو ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې دپاره لازم شرایط وجود نه لري، هغوی باید د ښوونځیو کې شامل کړو. خو مهمه خبره دا ده چې څوک دي؟ افغانان دي. په دې ښوونځیو کې مهمه خبره دا ده چې موږ د دوی درسي نظام ته، د دوی ژوند ته، د دوی د ښوونې روزنې کیفیت ته باید ډېره زیاته توجه وکړو. تېره ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم د خپل مسؤلینو سره، کوم حالت چې هلته و متاسفانه تر یو حده پورې خوشیروونکی و. د شاګردانو حاضري په صنفونو کې، د ځینو غیر مسلکي استادانو شتون یا د ځینو زیاتو استادانو غیر حاضري، د دوی د عیاشې حالت همغسې چې
دغه
ټول مشکلات ما نن په سهارني مجلس کې خپل ټولو همکارانو ته ډېرې جدي او مشخص سپارښتنې ورکړې چې مونږ باید په تدریجي ډول سره دا حالات باید ښه کړو، او دې دپاره د ځینو کمیټو په غوره کولو سره چې هغه به په دوامداره توګه حتی که ووایم هره ورځ به دوی د همدغو لیسو له حالاتو نه دوی څارنه او پالنه کوي، نه یوازې څارنه پالنه به کوي، او تر څو مونږ وکولی شو د څو میاشتو حتی که وکولی شو د یو کال په جریان کې مونږ دا حالت بدل کړو. اوسنی حالت د زغملو وړ نه دی. مونږ نه وایو چې د نورو لیسو د هېواد نورو لیسو په نسبت، مګر مونږ ترجیح دې ته ورکوو چې په دې لیسو باندې مصرف کیږي، او بیا دا په خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د نامنویو له وجې راغلي دي. مونږ د ښوونې روزنې تر څنګ دوی ته باید دغسې یوه روحیه او دغسې یوه مفکوره باندې دوی هم سنبال کړو، کله چې بیرته خپلو کلیوالو سیمو ته ځي، خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته ځي، د دوی تک هلته په هماغه محیط او په ماحول باندې په نورو ځوانانو باندې باید مثبت اغېز ولري. نو بنا زما د ډېرو جدي لومړنیو هلو ځلو څخه د همدغو لیسو د رحمان بابا، د خوشحال خان نمبر یک، نمبر دو او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا د دغسې انسټیټیوټ د فعالولو سره ده. چې
تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ، تاسو به یو پانتون جوړوئ هماغه د سرحدي سیمې د
جوړ هغه یو بل زموږ یو هدف دی. که چېرې موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې د دې ناامنو سرحدي ولسوالیو دپاره یو ځانګړی پانتون ولرو چې د همدغو ناامنو ولسوالیو شاګردان کله چې د لیسو نه فارغېږي پانتون ته لاړ شي. یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکي انسټیټیوټ ایجاد شوی دی. د هغه رسمي کارونه لا تر اوسه پورې متاسفانه پای ته نه دي رسیدلي، خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کړو، بودیجوي مشکلات او نور د تشکیلاتو او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیما اړه لري، خو اداري مشکلات دي هغه به انشاءالله حل کوو. خو په هر صورت په مجموع کې زموږ هدف دا دی چې د اقوامو قبایلو وزارت د دې تر څنګ چې له قومونو سره کار کوي، د هغوی له اولادونو سره، د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده، او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله، وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کیږي، او پخوا مثلا که ژبني موضوعات ول، اوس په دې وروستۍ کې تاسو شاید چې یو سلسله هغه دینی موضوعات هم مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه د اندېښنې رامنځته کړي دي. د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
مخکې هم وویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایف مسؤلیتونه دا دی چې د قومونو قبیلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینه باید برابرې کړو، او په دې برخه کې باید مونږ کار وکړو. په رښتیا سره تاسو پوهیږئ هغه وینې چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسې برخلیک او سرنوشت مشترک دی. هغه وینې چې په ننګرهار کې تویږي د خوست له وینو سره، د هرات له زموږ د وطنوالو له وینو سره توپیر نه لري. بنان مونږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شی چې په دې وروستیو وختونو کې زه زیات هیله من کړی یم، هغه د افغانستان د ولسي جرګې وروستی تاریخي قدم و چې کابینت یې په ډېر د ملي یووالي پروژې سره رایه ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې د یو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر لپاره کمپاین کولو، همدارنګه د بل قوم دی وښودله چې دلته تاجکو، ازبکو، هزارهو، ترکمنو، پشایانو، نورستانیانو ټولو د یو ملي یووالي پروژې سره او د وطن د اوسنیو حالاتو او شرایطو په پام کې نیولو سره چې د هرې ورځې نه بلې ته د دښمنانو مذبوحانه ترلسونه زیاتیږي، نو دې امیدواري پیدا کړه چې انشاءالله زموږ نخبگان زموږ سیاستوال زموږ مشران کاغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو. زموږ وزارت د ارګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قربانۍ ته حاضر یو چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې انشاءالله نصفموو.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان جنہ مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان خبر پہ جس زندگی دا خار کی روان